السلام علیکم له غرمه نمخ کې لس بجې دي زریزوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته راغلم. د دې خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري. په روانه خبرونه کې اوري چې د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست وایي چې د جګړې له سیمو زرګونه کورنۍ تښتېدلې دي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګهای سازمان کې د افغانستان د مکمل غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ د افغانستان لپاره ګټور بولي. د افغانستان او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري، او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباری د یمن په مرکز سنا هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. په نوې ډیلی کې د ازادي راډیو د خبریال د ریپورت لمخې ولسمشر غني به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګه چونې ته وهڅوي. د غرض ول کېږي چې افغان ولسمشر به په هند کې لمیشتو افغان او هندي خبریالانو سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر هندوستان ته ولاړ. د بدخشان د طبي پیښ سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې شویدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنۍ ته مرستې نه دي رسېدلې. د دې ولایت له طبي پیښ سره د مبارزې مشر سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل د زیانمنسو کورنۍ سره د مرستې په هدف خوراکي او غیر خوراکي مواد راټول سوي، خو د لارې د خرابوالي له امله ورته نه دي رسېدلې. ښاغلي دهقان زیاته کړه چې د یادو موادو د لېږدولو لپاره هلیکوپټرو ته اړتیا ده تر څو دغه مواد د خواهم په غرنۍ ولسوالۍ کې زیان منسوب کورنۍ ته ورسوي. وړمه شپه د دې ولایت د خواهم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځمکې شویدنې په پیښه کې 25 تنه مړه او 25 نور ټپیان شول. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي افغان ځواکونو وسلوال مخالفین له هغو سیمو په شا کړی چې وسلوالو نیولې وې. د کندوز والی عمر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا اتباع عربان او پاکستانیان په کندوز کې د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کې لاس لري. ښاغلی صافی زیاتوي په دغه نشته کې تر اوسه لسګونه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. وسلوال مخالفینو تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمې دفتر مسلمان وایي چې په روان لمریز کال کې په بلخ ولایت کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په بلخ کې د بشري حقوقو د سیمې د کمیسیون د ښځو د څانګې مسؤل فوزیه نوابي ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په حمل میاشت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 25 پیښې ثبت کړې دي. دغه پیښې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله زیاتې شول سوې. د تاوتریخوالي په دغو پیښو کې جبري ودونه، وهل، ټکول او د پیسو په بدل کې د ښځو ورکول شامل دي. میرمن نوابي وایي چې د شمال په یو شمېر نور ولایتونو کې لکه جوزیان، سرپل او سمنګان هم له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې کېږي، خو دې د نامنۍ له امله نشي ثابتولی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پله، یو یورو 3.5 افغانۍ 13 پله، یو انګلیسي پونډ 8 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 13 پله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ 40 پله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ. بیا هم شراغلاست. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان بریج جنرال احمد سيري رويټرز خبري اجانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه وروسته هوایي بمباری وسوه چې یوه ایراني الوتکې له ائتلاف سره د همکارۍ څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځاوه. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې د الوتکو د ځغلېدو پر لاره له بمباری مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري له پامه غورځولې وو چې ویل یې مخه دې بیرته وګرځوي. دا خبری اجانس ولی چلوته که سنات بشری مرستی رسوله. دا اپریل پو وشتم دا یمن دا ولسمشر مرستیال خالد بها پر حسین را کردی و چی دا ملگور ملتونو دا امنیت شورا دا وربند غشتونی دی اومنی. دا سرسلی پو وینا دیگه جگره یمن دا بشری ناورین خواته ور پوری و حالی دی. د امریکا ولسمشر وای په بالتیمور ښار کې د تاریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نه ده سوی. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغې بلواوې پیل سوی چې د پولیسو په توقیف کې یوه ټپي سوې یوه تورپوسې سړي په روغتون کې اسا ورکړه. تېره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارډ سرتیري د دې بلواو د آرامولو لپاره وګمارل سول. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سختریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 2 سوه نجونې او 3 ښځې راخوشي کړې دي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمېر یې هغه نجونې دي چې د بوکو حرام لخوا په د 2016 کال د اپریل په میاشت کې د چیبوک له کلي برمده سوي وې. دغې پېښې نړیوال غبرګونونه راپارولي وو. پرون د پنجمې په ورځ د ټولنیزې ټولنیز رسنی ټویټر لاله د نایجیریا پوز ویلو چې د شوزي د پوزي عملیاتو په ترڅ کې راخوش سوی دي او د عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د زنګله د بیرته نیولو په مقصد سوی. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وای د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک لړې نیولې چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمی بریدونو کې لاس لري. کورد مقاومت وای دا 15 تنه له 100 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په تماس کې او د عراق د کوردستان په مرکز اربیل کې یو موټر بم چاودنه هم کړې چې 3 کسان په کې مړه او 15 نور یې ژوبل کړي وو. په دې حمله کې چې د امریکا قونسلګری ته نږدې سوی و امریکایي اتباعو ته زیان نه ورسېدلی. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او فریډم هاوس نړیوال اداره وایي د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادۍ محدود او په 13 کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس د تازه راپور له مخې چې نن خپور سو د نړۍ په 13 هیوادونو او سیمو کې په ځانګړي ډول په آذربایجان، عراق، سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې راپور کې پر روسیې انتقاد شوی چې زیاتره مطبوعات او رسنۍ د دولت په واک کې دي او په تهاجمي بڼې سره پروپاګند کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. دا کندوز په ګل تیپه او نور سیمو کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړې له سیمو تښتېدلې.
ډېر په مشکلات سره مواجهوي. دا فصل نور د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا دا د قریب وچ کیږي او به مونږ نه دی ورکړي.
د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښی کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې په کونړ کې یو شمېر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله، خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو ډول مانا لري. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان انتقاد کړی چې د هیواد په دې وروستیو کې 100 کسان په دار ځړولی دي. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار پروګرامونه اورئ.
کی صبران جی بنوی یو سړی دیوی محدود مودی لپاره ایرانی خود دولتی خلا د ټول ملت حق خوری یو غصبوی.
د ازادي راډیو خپرونې په اف ام سل اشاریه 15 څپه او منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ. په کندز کې امنیتي مقامات وی چې لا هم په ګلتیپی او یو شمیر نور سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د کندز مقامات وی چې تازه دمه رسیدلي افغان سرتیري هڅه کوي چې د درنو وسلو او هوایي ځواک په ملاتړ سره د دولت وسلوال مخالفان له هغو سیمو په شا کړي چې په دې وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. په همدې حال کې د کندوز والي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لسګونه وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او د هغه په خبره پاکستاني عربان د منځني آسیا اتباع او یو شمیر نور بهرني وسلوال د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه لري. د کندوز ولایت د کډوالو راستنیدونکو ریاست چارواکي بیا وایي چې په دې څو ورځو کې د جګړو له امله د کندوز ولایت له امام صاحب، چاردرې، علي آباد، خان آباد ولسوالۍ او همدارنګه د کندوز ښار پورې اړوند ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بېځای شوې دي او دا خلک اوس په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. پړی تفصیل د اجمل آرین په رپورټ کې اورو.
دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، نو دوی دې ته اړ شوي څو له خپلو کورونو څخه کډه وکړي. دوه تنو له دغو بې ځای شوو کورنیو څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز ښار همدارنګه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې په کرایي کورونو کې او آزاده فضا کې شپې او ورځې تیروي.
موږ د دې جنګو د لاسه هواره سوي یو، ډېر په مشکلات سره مواجه یو. دا فصل موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د دې قریب وچ کیږي او به مونږ نه دی ورکړې. د دغه جنګو د لاسه دولت ته غواړو چې عملیات په لارې واچي تر څو زموږ سیمې پاکې کړي.
د ګوټیپی د سیمې اوسیدونکي استو د یو هفته کیږي چې په ګوټیپی کې جنگ دی او ټول خلک له دې نه ورسېږي. خصوصا منګ هم له دې سیمې څخه ورسېږي استو او په دشت کې په خیمو کې زندگی کوو او په دې نږدې حال کې چې غنم هم په پخېدو دی او ډېر پستونځي کې.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څو ورځو کې د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې دا مهال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې څخه به له دغو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، خو د هغه په وینا چې له دوی یو شمیر موسسې ښه همغږۍ نه لري څو په وخت سره له دغو بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندز ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې په دې ورستیو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو له امله د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي.
ملت ولایت کندز از دې جنگ ها اواره او بیچاره او از خانه‌هایش هم بې جا شده.
د کندز خلک د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا مهال د کندز له امام صاحب ولسوالۍ، قلعهزال ولسوالۍ، علي آباد ولسوالۍ، همدارنګه ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. د یادونې ده چې په دې څو ورځو کې د کندز مرکز په شمول د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې له امله یې د دې ولایت اوسیدونکي ډیر پاندېښنه کړې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اجمل آرین په رپورټ کې موریدل چې د کندز د ګلتیپی، امام صاحب ولسوالۍ، چاردرې او علي آباد ولسوالیو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ دغلته د روانو جګړو له امله بې ځای شوي دي او عاجل مرستو ته هم اړتیا لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښي کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. د دوی او د دوی د مینهوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سېشنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی ویل غواړو ګن تو ګاندي د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړو څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمیر ماشومانو هم برخه درلوده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي. د سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خښې او پر ځای نیالګي کېنول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤل حکمت الله صافی وویل
نن ورځ چې دا حرکت من کړی دی فرام ګن ټو ګاندي له ټوپکه تر ګاندي پورې په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. موږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خښې کړې. غواړو سوله سرسبزي سوکالي راشي افغانستان ته. موږ دې په خاطر ګاندي انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته نه د اسلحې نه هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو موږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي او د ګاندي تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لاره غوره شي. د یو دېرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اوومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خښ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومت غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو. موږ له جنګ ستړي یو. موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنګ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنګ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او رای په کونړ کې او شمیر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله. خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اوومه او اتمه یو ډول دي. اومه د بربادیو د پیل او اتمه د بربادیو د دوام ورځ ده. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ اوسیدونکي وایي افغانان د شوروي لښکرو د ماتې او په هیواد کې د یو پیاوړي اسلامي حکومت د راتلو لپاره زیاتې قرباني ورکړي. خو کله چې شورویانو ماتې وخوړه له افغانستان څخه ووتل او د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو نو جهادي ګوندونه په خپل منځ کې په جګړه واوښتل. چا د چوکۍ د ترلاسه کولو او چا هم د چوکۍ د ساتلو لپاره جنګ پیل کړ. د شهیدانو او مجاهدینو ټولې قرباني او هیلې په سیند لاهو کړي.
افغانانو جهاد وکړو او د افغانانو سپیشلی جهاد ته سلام. هغه رنگ راوړو روسانو ته شکست ورکړو کمونستانو ته شکست ورکړو. د مجاهدینو د مشرانو په منځ کې بدبختی شروع شوله. په خپل منځ کې یو بل وژنه شروع شوله. د افغانانو هغه سپیشلی تاریخ ته صدمه ورسوله.
دوی وایي د جهادي ګوندونو د خپل منځي جګړو لامل د هیواد پلازمینه په کندواله بدله شو او لسګونه زره افغانانو وشل شول. ځکه ورته د ثور د اومی او اتمې ترمنځ دومره زیات توپیر نه ښکاري.
محمد انور کونړ اوسیدونکی یم. اوم د ثور د بدبختۍ او شروع وه او اتم د ثور د بدبختۍ او دوام دی. هیڅ فرق پکې نشته. صرف بے ضایه د بودیجې مصرف د وخت ضایع کول او بل معنی نه لري.
مولوی عطا الله نوري وایي که چیرته جهادي مشرانو په خپل منځ کې جګړه نه وای پیل کړې نو نه به طالب پیدا شوی وی او نه به هم جنگ دومره دوام کړی وی.
که چیرته مجاهدین په هغه وخت کې یو اتفاق او یو اتحاد شوی. نن به دا ناخوالې نه وي، او د نن نه چې پرون کومې ناخوالې وي هغه به هم نه وي راغلې. یو سوکاله او یو آزاد او مستقل افغانستان به وي، او ټولو افغانانو، ټولو مجاهدینو، ټولو مسلمانانو به په د یو بیرغ لاندې ژوند کولې.
د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی می حسن عادل وای د ثور اومه د هیواد د بربادۍ او د افغانانو د وژنې پیل او اتمه دوام و.
اتمه اوم ثور چې چا د پسات افغانستان له راوړی دا کار څوکي او دا افغانستان یې وران کلی او شروع یې کلی ورځ د قیمته پورې دا به پرې مسؤول وي، او د دې ټولو افغانانو مسؤلیت به هغه چا په غاړه وي چې بنیر د پسات یې ایښی دی او نن ورځ پورې پسات چلیږي. دا که مجاهد یې ښیي او که کمونوس یې ښیي، دا والا که ملا یې ښیي که امی یې ښیي، هر څوک چې پسات د منشي الله دی مغه نیس نابود کړي.
د یادونې وړ ده چې له نن څخه پوره 23 کاله وړاندې د مجاهدینو په لاسونو د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو. مجاهدینو کابل ونیولو چې له هغه وروسته هر کال د ثور اتمه نیټه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم دا اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو څه خبره کړې دي. اسد الله الدین د کابل نننۍ ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب د افغانستان په شمال کې وروستیو ناامنیو او هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او لاسته راوړنو ته ځانګړې کړي دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د کندز په جګړه کې د طالبانو یو مشهور قومندان له 20 ملګرو سره وژل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د عزم عملیاتو پر مهال د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو حمله کړي، او لا هم د دوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ورځپاڼې لیکلي چې په کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ شپږمې ورځې ته ورسېدې. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د شمال ناامنه کول د سیمې د ورآخوا هیوادونو پروژه او د امریکا او روسیې د تقابل مسأله ده. په سر مقاله کې راغلي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو توان لري، خو سر مقاله لیکونکي ویلي دا جګړه د پیاوړو هیوادونو د استخباراتو جګړه ده او امنیتي ځواکونه به یې ژر آرامه نه کړي. په سر مقاله کې د غرض راغلي چې د امنیتي ځواکونو نه سمبالول هم د هغو هیوادونو پروژه ده چې غواړي په افغانستان کې مخالفین واده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي چې د چابهار بندر له لارې به د افغانستان او هند ترانزیتي همکاري پراختیا ومومي. ورځپاڼې لیکلي چې هند له افغانستان سره د ظرفیتونو د لوړولو ژمنه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو نوي اړخونه پیدا شوي دي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې د هند او افغانستان رهبرانو د خپلو لیدو کتو پر مهال له تروریزم سره په ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی. ورځپاڼې د هند صدر اعظم نریندر مودي په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان او هند اړیکې به سره له دې چې جغرافیوي موانع لري پراخه او پیاوړې شي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي هند ته د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله په ځنډ سره سفر په دې معنی نه دی چې له دې هیواد سره د افغانستان علاقه کمه ده. چراغ لیکلي چې هندي چارواکو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې هم د ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړي اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولای شي چې په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې عملي کړي. دا په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان غواړي د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای د سیمهیزو همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوست وایي چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطن دوست د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډیره ګټه کوي. چین دې غړی ده، خاص غړی ده، مهم غړی ده چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هیواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولی شي مخکې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، مونږ یې تاییدوو او چې مونږ که د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ربانی به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمه ییزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو، سارک او شانګهای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګهای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادۍ راډیو ته وویل په شانګهای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
د شنګهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمې د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمې د امنیت په برخه کې یو نوی نقش لوبوي. او په شنګهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې د هیوادونو
قائل. افغان حکومت په تیرو 14 کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده هغه په سیمه ایزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیک ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان دا مهال په سیمه ایزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غړیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویه سیالو لاملا د یادو سازمانونو اهداف نه دی پلی شوی. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
په داسې حال کې چې له یوې خوا پاکستان د سې شنبې په ورځ یو بل مشکوک کس اعدام کړ او په نتیجه کې په تیرو 4 میاشتو کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر 100 ته پورته شو، له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې دی او د 100 کسانو په اعدامولو سره د هیواد یو شرمېدلی پړاو ترسره کړی دی. په اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د بشری حقوقو د سار اداره یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د 100 کسانو په اعدامولو یو شرمېدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سار ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستاني حکومت د سې شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو 4 میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمېر 100 ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پرېس خبري ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سار ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سې شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو پیدا مولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه، او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هېڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته، چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 144 کسانو وژل شول، په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګېدا غوښتنه کړې، چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه، او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز دې پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هېواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پرېکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هېڅ صورت د دې مخنیوی نشي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هېواد کورنۍ مسله بللې، او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولي دي.
تاسو زمونږ غاګله ازادي راډیو او رې دوستانو لسنی مې بجی شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله، او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام او ریخو اوس لسید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ټاکل شوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې ښویدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنیو ته مرستې نه دي رسېدلې. چارواکي وایي د کندز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسلین وایي چې په روان لمریز کال کې په بلخ ولایت کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز نه هوایي ډګر په نقشه کړی دی، او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نشته. د نایجیریا پوز وایي د بوکو حرام اسلامي سخدریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 283 نجونې او 93 ښځې راخوشي کړې دي. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر کنسولګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس لري. او فیدرم هاوس نړیوال اداره وایي چې د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبرلانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او 13 لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدر منو دوستانو ستړي مشي، ولی ځینې کسان له خپل زده شوي کسب نه کار نه اخلي.
خلخو یو چیرې کینی او ماشین وصل لري، ماشین واخلي ترقه ترقه ماشین یې هر شی وای دشتو کې غنغان د وړو کې چوړو نه لري نغان ته چی اچي.
په دې وخت باندې ګو چې خپل زده شوی کسب په مرسته خپل اقتصادي ستونزې حل کړو،
چې دا بدبخت ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچانې تیر کړی چې سید ته کوم بیخي په دې دنیا څخه تور سيزله شه. اوله مې دا حياتي کم زده کړه، د بیا مې دا مرادوزی ودا شي ان زده کړه.
نن په دې اخلي غږیږو، خو په پیل کې د لیمو د ګټو په اړه مطلب لرو. وکمه جانی درته وای چې په کور کې کار کوي کنه،
ولی نه فرشته جانی، هر میرمن یا انجلی چی پکور کیوی باید کارو کری
چی کار کوی؟ نونن میداس مطلب راوڑای چی هم تاسو او هم باوریدن کتا گتا ورسا بچی؟
نو دا چرا ول مطلب دای فرشته جانی لخوی رتا او آیا سیزم پوسم؟
ولی نه خوب دی شر چی رتول شوی معلومات با تاسو هم رسر البلی
بخی سامده
خانو قاکشا دی لیمو دی حیرانوون کو کمالونو پارغ گیگو
سامده نو تاسو مطلب بلولی؟
پگر ما واکه دی لیمو کارول ازکه زیتیگی چه انسان خوالا کوی کلا چه خوالا وکری دی بدنو با دیر زیگی کیگی کمیگی لیمو دا کمبود پورا کوی لیمو نور گتی هم لری لکه لیمو دی انسان دی جلد دی خواستخ کارکی دو لپاره دی پاکول لپاره او دی خیش بازی لپاره هم کارول کیگی
بلکل فرشته جان هم دسیده دی دی ترچنگ نور کمالون هم داری چی یو کمال داده چی کرد سامان او لوازم و یا فرنیچر رو دی پاکول او جلول لپاره دسی کورنه پالش جوڑوله شو چی لیمو سخه او با باسو دی زیتون تیل سره گده او دوار سره خ خوره او چی چو دی او بل سره خ گرسی نه وروس ده داغا پا یو توتا یا پا یو رخت آچه او فرنیچر خ پری پاکه او همدارنګه چوکۍ میزونه او نور شان هم پامدې باندې پاکو د سې ځالا و پیدا کیږي ډېر حیرانونکې ځالا
او کلیمونه د سې یو محلول موجود کو چې په غواندی مونږه فرنیچر د شپې پاکرو در ځانه تمامېږي د کړکیو د پاکولو پاکل هم د لیمونه داونه وکړم چې څه رقم کارول کیږي
او به خسم ده
د لیمو په بو کې تیزابیت زیات وي همدارنګه مل دی چې د ګریسو او نور غڅ چې په کړکیو باندې نختی وي په پاکولو کې ډیر رول درلودلی شي لیمو سرکه او لګو بسره غړی کړی بیا ورسته لغه په دې باندې کړکۍ و مینځل سی نو ډیر ښه پاکيږي
او ریښتیا هم bale فرشته جان د جامو البته د سپینولو لپاره هم لیمونه موږ استفاده کولای شو لګ په دې ګرمو بو کې البته په ماشین کې یا ماشین کې هم د سیس کړه چې موږ جامې مینځو په ګرمو بو کې د لیمو په غړو یو څو شیبه پرېږدو ورسته لکه معمول غوندي سي نور جامې مینځو د هم هم سي مینځو د بلیچ پر ځای لامدې نه استفاده کوو او هم هغه وایي چې زموږ جامې چې کومې سي سپینې جامې دي نو واقعا هم رنګ یې هم سي ډېر ښایسته کوي
د لیمو اوبه د سرکې سره ګډې کړئ او د جامو په غذای چې داغونه پرېږدي استعمال کړئ لږ شېبه یې پرېږدئ او بیا یې ومینځئ داغونه به د جادو په څیر ترې ورک شي
یو بل کمال د لیمو دا هم دی فرشته جانې چې پلاستیکي لوښي هم ښه پاکوي هغه ځینې پلاستیکي یا پلاسکوب لوښي چې دي دا لږ لکه سوي نه نو که په پلاستیکي لوښو مو همدغه د خوړو رنګ پاتې سوی وي او نه ترې لرې کیږي نو لیمو او د لیمو اوبه به پرې واچوو سی ده هم یو څو شیبې همداسي پرېږدو او وروسته لغه بیا همداسي په حساب د لوښې موخو د وچولو لپاره بیا لمر ته کیدو شیبه وروسته هم رنگ ښایسته سوی وي او هم به هماغه لوښي په خپل اصلي شکل باندې پاته سوی وي
خو که غواړئ چې ژر یې پاک کړئ نو د لوښو په غوځایونو چې داغ پرې لګېدلی وي د لیمو اوبه واچوئ او په یو پاک رخت صفا کړئ درنو ورتونکو د افغانستان ځینو خلکو په کډوالۍ کې بیلابل کسبونه زده کړي په نور ملکونو کې د همدې کسب په مټ داسې کار کوي چې د کورنۍ لګښتونه پرې برابر کړي خو کله چې هیواد ته ستنه شوي وي دلته له خپلو زده شوو کسبونو نه کار نشي اخیستلی ځکه خو د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران دي یو شمېر نور بیا وایي چې نه یې په بهر کې څه زده کړي او نه هم دلته په وطن کې ځکه د کسب زده کول هم یو څه پیسې غواړي خو دوی نه لري
خو د کور بس مشکلات ده که اوس چې جیب دې ډک وي او کسب از دکوی پاکستان که نه کالا میتر کال پیسه نه لرو خوره پیسه سینه ایچه رقم کسب زدک سر
دیر خلشته مثلا دیر استعدادونه شته دیر خو کارونه کوي کله چې یوشای جوړ کا یوشای دیر یعنی خو کیفیت باندې هغه تیار کړی وي په دیر خو سایز باندې خو کله چې بازار ته راو بستی دغه ارزښت به کم دی نو دیر وجه نه دی بخي مایسته کیږي
چی میت کړی و واسی پوری خبره ده ماشین پوری خبره ده که ده اغا پوری که پا دغدی ریکی که نه چی یاده و لشی ریک نه خلخو یو چی را کینی و ماشین وصل لری ماشین وخلی کینی ترقه ترقه ماشین یاد هر شوی دشتو که گی نغن ده ورو که چه ورو نلری نغن تا چی آچه
خوزینو کسانو بیا د خبره چې پیسې نه بینو هیڅ کار نه کیږي غلطه ثبت کړي لیلا ماته چې د ټول کور نفقه ور په غاړه ده وای په تش لاسې کار پیل کړ اوس نه یوازې دا چې کورنۍ لګښتونه پوره کوي بلکې یو څه پیسې سپمولی هم شي په لیلما پسې نرګس هم په دې خبرې کوي چې له چای کوم کسب زده کړی.
په کور کې مونږ ښه درلوده، نو مبا درلوده، دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسې ورته وګورو. خو ډېر ناکامه ژوند و چې دا بدبخته ژوند تېر کړی په تاریخ کې به چا نه یې تېر کړی. چې کیسې درته وکړم بېخي په دې دا دنیا څخه تور سي زړه. ښه اوله مې دا خیاطي کم کم زده کړه، بیا مې دا مرادوزي او دا شیان زده کړه. په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله، دا مرادوزي او دا شیان، او دلته چې راغلی یم هم د قرآن شریفو پوه شوم او دا شیان جوړوم. بیا به مې بېرته دکاندار ته ور وړه، بیا به مې ټکې عمرې او دا بدبلایي واخیسته، بیا به کور ته راغلم. د ماشومانو پورې به مې په کور کار کاوه، بیا چې به دا رختونه دغه سوله خلاص بیا به ورلم، د سره به نور ټکې راوړي. بس په ورځ باندې یوه جوړه، دوه جوړې، درې جوړې، داسې به مو جوړ کړه، په سبا به مو ور وړه. دغه زموږ ګزاره وه، وخت مې هېڅ شی هم نه درلود.
زموږ ګاونډی پاکستانی و، هغه مرمردو چې دغې زده میکړه. اول چې کار مې شروع کړ، لږ پیسې ورکولې، د سه شاګرد غوندې وم. بیا لږ لږ ډېرې سو، دغې نه مې ډوډۍ پیدا کولې. اوس بېرته وطن ته راغلم، کار کوم. د ما ژوند ښه تېرېږي، شاګردان مې کار کوي، زه کار کوم، فامیل ته مې ښه دي.
رحمان او نجیب چې په بهر ملک ګچ کاری زده کړی، د خپل کسب د ګټې پاک له وایي چې اوس له یوې خوا سالم مصروفیت لري، له بله پلوه دومره پیسې پیدا کوي چې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي.
اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه راداخل شو، خپل کور هم ځان ته جوړ کړ. اوس په حال دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړولی شو، د بل هم جوړولی شو، خو دې دپاره چې خپل وطن هم آباد شي. بار ملک ته ځي خو بار ځي ته، خو دې دپاره ځي چې زه خپل وطن دپاره یو څه وکړم، یا د خپل مور و پلار دپاره څه وکړم، یا خپل د ځان دپاره یو څه وکړم. داسې نه چې ته لاړ شي او ماته په ګډوډو سر شي، معتادي شي، هغه شي، او بېرته خپل مور و پلار دې ډېر نه وځي، او کاروبار دې ډېر نه وځي، او خپل وطن دې بېخي ډېره وځي. خپل مور و پلار هم نه یېرېدل، همدا خپل کسب و کار هم کوو، بلډینګ جوړه، کور جوړه، چې هر رقم کار وي مونږه پیشرو کوړی شو.
دې ځنه لاړو بیا غي سره گچکاری ته تل تنور وروغله. مونږه خپل د گچکاری کې د قسم قسم ګلونه او د ساختواري نور، ما پکې دوه کال تقریبا تیر کړل. دوه کال کې ما گچکاری از زده کړه، او د ساده ګلونه مې زده کړل، زیات ارسه مې تیر نه کړل. دې خاطر مونږه دلته غواړو چې نو ساختمانو کې مونږه کار وکړو، او مونږه خپل پیسې ترلاسه کړو، خپل کور لپاره هم ګټه وکړو، دلته غواړو چې کار وکړو، خپل کسب دلته مخکې ویسو.
د کابل اوسیدونکي جانان بیا په پاکستان کې ګلدوزی زده کړي. هغه وایي په پایل کې چې کله کار شروع کړ، دومره مشتریان نه درلودل، خو اوس ورځ تر بلې ډېریږي.
د ما خوشبختي دغه وه چې هلته څلور پایې ماشین و، درې نفر پرې کار کوه، یو پایه یې په حساب اضافهګي پاتې وه. په ځان باندې مې فشار راوسته چې څومره ژر چې هغه ما وظیفه ده هغه خلاص کړم، بیا د هغه نه وروسته زه هغه ماشین شاته کښېنم. او د دغه درې نفر ګلدوزان چې ګلدوزي کوه، هغه خوشبختانه د مونږ افغانان و چې هغه ډېر ما سره مرسته کول، بیا تخنیک او تاکتیک او تاپا کول د ټیکاو دا شیان ما ته ډېر ژر د خلک زده کړو. دوه سیستم و، یو سیستم تریکو ورته وایي، یو سیستم باراتو ورته وایي. د باراتو سیستم چې د افغانستان کې و، د پخوانه مونږ غاړه ګلدوزي کول، دلته په کابل کې مونږ همشاریان ګلدوزي کول، یا په قندهار کې. مګر د تریکو سیستم هلته ما زده کړو. داسې یو سیستم ده چې فرض مثال یو جمپر ده، خصوصا د ماشومانو، داسې یو هغه قیچي کیږي د خارج نه چې راځي، فرض مثال یو رسمک ده، یو ګل ده، یا مثلا یو کارتونیګک د ماشومانو د پاره دغه کار ده. اوس په حساب مونږ دې ته مجبور نه یو چې د ماشومانو کالی د ایران نه، یا فرض مثال د ترکیه نه، یا د چین نه راوغواړو.
جنان ده هم زیاته کړه چې هیڅ کار په پیل کې ښه بازار نه لري. ښه خبره دا ده چې کسبکار یا هر څوک چې هر ډول کار کوي حوصله ولري، داسې نه چې د کار له پیل نه څو ورځې وروسته دوکان بند کړي او خپله په کور کې بیکاره کینی، یا هم اره خلاصه چوي خو هیڅ شی هم په لاس نه ورځي. اوس تمثیلي ټوټه ورو، په تمثیلي ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې موسیقي په لوړ غږ اوري، په دې ډول ګاونډیان په تکلیف وي.
دا دروازه دې خلاصه کا چوکي
وته دې دې نالي ولي وې دانه نما وي سلام علیکم دې چای دې
سلام سر وخوري دا تایګ دې چې تاسو نه ولای دا خدای دې پاره څو وټل نک څنګه
وي خوري ور خل اوغ بړ وکړه دې چال جوړ کړې څه پیښ شو
چال می جوړ کړې خوري دې تاسو لا لاس لی ونیسو انت می خاون نه روغه دې کور می لمل منو ډک دې پښتنې ترغل دې تا دې تایګ لا لاس مو خبره نه اورو
و عمل جنگ که خود خود تایپی و سر تلویزیون دی جوای نورو نو چو که بده کود که خود دخکیرو
ولی کانا خود نیازده خود خود نیونی سی جاوری نو ولی گواندیان پازا باوی
و هم گواندیان دی پازا بیجا خپل کرکی دی وطری دروازه دی وطری روزمای پس
چه دروازه موطر استاسی تایپ دو نجد دستی دی دروازه نیم غگ رازی
ای بس که خوری یا سر تایپ آورا اگه دادار اغل دخمبول را تقیه
با خدای که در اخلم در طیب خود لنزه که درسه اوی لما یای چیت که یای درزم متهومه ای
جگ دی خدا دی لرسه می چیتم که مخکم نو دونه جگ
وزه کالو سره می پستر گو که رانینی وزه خدا وزه چیت که دسته می اصاب خراب دی چه وز با می دا کور پا دی بل مخدر تا کرده زه در نلارم چه بیادی طیب جگ نکه
اولا رشته خواهی و همچه ناروغ سمه ده بلبل رغ رابد رابنده لگیش پرشتی هم در طیب ما چومره لور نیوله گو سبر چه در رغی لست چیت کمه اوه بیچارگر نجورم و ده چون لور می نیوله دی
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گولی اچار
جوڑون کئی ننگیار ناشنا
خواگواری دون کو سلام دخ پراون پا پیل کی ده کیسه برانو ده انجمن ده افتخاری رئیس سر مرکه لرو
د کیسبرانو د انجمن افتخاری مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدلی مو دی چې په خپل فعالیتونو کې مو لتیزوالی سره سره مو بدلون هم راوستای دی کدی دغه بدلون په حق له معلومات راکړی
لارڅه مخکی تاسو او د تاسو لاري خپل نجیب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کو او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر سي او خلک دې دوه په خوندان
مننه
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چه بدلون ضروری و او ضروری دی زکه چه طول نره ده بدلون پا حال کده نو مونگ هم ده بدلون پا غیر کسو او آغا پا دی دول چه لده روست ده خبول اقتصادی فعالیتون رو ترچنگ فرهنگی فعالیتون رو هم پا مروارو زکه تاسی تا معلومه ده چه هر آغا انجمن طول نه او اتحادیه چه فرهنگی او بدبادی خوزخت و نلری پا هیچ دول ده خبول موجودیت خودل و صلاحیت نشی پیدا کولای چی؟ نیسی کولای
لده کی سبرانو انجمن خود طول هوادوال پیجنی او پاره پورا معلومات لری
او؟ لریه خو غلط معلومات زکه چه پا کیسه برانه پسی غلط تبلیغات سوی دی مون وارو خپل فعالیتونه تا دا مثبت و توجیحات و پیدا کهون سره دا خلکو وهم او ویره چه زمون پا آروانده لری لمنده یوس او دا ثابته کو چه مون کیسه برانه هم دا طولنه یو مهمه او عزتمنه برخیو
مثلا دی کیسه برانو غیر قانونی حرفه پس دال توجیح کوی؟
دیر توجیحات ورته لرو مثلا یوی دا چی کی سبران جی بونوی او دیو جی وحولو لعمل یو سرائی دیوی محدود مدیل پر ایرانی او خواری خود دولتی او حکومتی غلا د ټول ملت حق خوری یو غصبوی خو بیا هم د ټولنی تر ټولو با عزتا او قدرمن خلق ام دیدی چه پا هر غونده او یا براسمه که خلق تر ټولو برکینه ای کنی که نکنی
بیخیام داسی دا
او بی حد اعترام او درناوی کی نو که دبل حق ورل جرم گنا او بدکاروی غل چارواکی باید تر طول زیاد وره تلسی او کداسی نیوی نو کی سبرانم دی افتخار ور او قدر من کساندی
نو غاری پا دیر دال خپل منفی رول تا مثبت رنگ ور کری؟
مون خوارو پا خبال انجمن کی یو دیر قوی او فعال فرهنگی او مطبوعاتی سانگ را من سکو او لکه در یوا در نور و غلو او در غلی کون کو غنده در زان پا گره تبلیغاتو کو ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کوي، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو به د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو موږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسبرۍ په واسطه له راغلو پیسو څخه کول. خو له دې وروسته غواړو چې موږ هم د نورو ټولنو اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړوو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنی غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
موږ غواړو هغه پخوانی کیسبران ونوسو، لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. موږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ حت او بازو دي، زمونږ هستی او نیستی په دوی پورې اړه لري. که خلک وو مونږ به هم یو، او که خلک نه وو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زمونږ مجبوریت او عادت دی، او زمونږ قدرمند خلک باید دا خبره درکړي، باید درکړي کي سر په سوله کې باید درکړي. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن.
بداله
مال غلری
غواړی بی وخت مړ نشي، نو له درې شان ځان ساته.
له ډاکټر، روغتون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو.
چې پیسې در سره وي، له درې کسانو مو ویریږه.
له پولیس، څارنوال او قاضي نه.
د چارواکو له درې شان بد راځي.
له کار، برطرفۍ او خدمت نه.
درې کسان په مفته پیسې دار شول.
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي.
د رشوت، واسطې او مصلحت.
د ترافیکو خاري مازفین درې شان ډیر خوري.
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چاپېړې.
د درې شانو ځای درې شانو ونیو.
د خرزای موټر، د خائن زای چارواکی او د پیتاوی زای فیسبوک.
ارک تا درې لارې ورغلی دی.
د چاپړوسۍ، خپلوۍ او زور. دبنو کور ایز کلام بی جنگ نوی، او خوانی هم لکه غل طول عمر پا غلا تیروی. ام ده غسی و کور تا مو بیایو.
وی دا شمپو خو می بیا کم شویده، لکه چی بیای خپل یا دی زمان و سرپی منزلی. خدای خودی پا دایی و زوی بورکه دا دی ما دی زمان و شریکان.
دا چه توایی؟ خدای دی پاگه دو او بورکه. زوز خدای دوم نخواره کردم چی دی تاس پیری پا بدل شامپو سر رو میزم.
نا پا چی شی مینزه؟ دی پلار دی شامپو دو کامونه دی چیست دی؟
پلار تا می خلو ما چوا چی جبا بدی لبی خلا او باسم. ولی دی چرگان آگه کمی دی؟
وی شا شا دا غا دی چرگان آگه چی می ورکیه نو تو سر پی مینزه؟
ولی پا دی کلی که وازی دی تا چرگه دا؟ خدای دی در تمرداره کی؟
پا جبه دی دانه را وخیشه واس می چرګم نه در نه خلاصیږي هغه خواري څه درته ویلی
نو را دې خل خلاصه نکې کنه بیا به درته وخیم چې زه څوک یم تا لا زنه پیژندلې
خا می پیژندلې غلې واغلې دې تا لا لاسه چې تا شامپو نه سمې خودلې دې هر څه غلا مې لیدلې وا خو دې شامپو مې نه ولیدلې اوس دې هغه یو تم پیل کړی خدای را تا و شرم ولې پخپل خوله دې اقرار را تا وکړه
خره چې په دې کلی کې نوري چرګیسا کنه اوس به مې داسې سپینه ولا
او کړي چرګ تا ته ساتلی
څه خوشي خو نه راکې په پیسو یې خلم
ښه ښه دا پیسې چې مې ورکیږي ته دې نر لور هګۍ پې اخلي
اوس دغې شیشه کې سره څه وکړم
شیشه ته به دې مور وي ښه چل دې زده کړی چی ملامت اسی جاری تو وزاری چی یو زل راشی
وا خدای دی ارمیک تری لاندی کی چی پتایی روڑم
وا خدای دی پا نس نمروی خدای دی گورش نلو خرکی چی تایی پا ما بندی کولی پا جارا نخلاسی گی او مکاری ام دا اوز می شامپو گوارم چی شامپو رانه که پا سر دی یو ترویشت نپریدم دستی خدا جاری رخا
لکه چی بیایی پا شامپو سر جنگ دی چی وارشم بیا سرون سر مات نکی دا چه غلم غلم آچه ولی دی او لکه دې دغه گاونډیانو نه وشر میګی
غلا دې راولې ده بلا ور سره ککلایم
تو ګوره اخره بیا غلا را باندې راولې ده
د څه شي غلا ده بیا څه شي ورک شي ویدي
خپو یېږي بیا یې شامپو پټه کړې ده
شکر دې چې په دغه کور کې بل څه نه پیدا کیږي ورک دې شي دغه شامپو
څنګه دې زړه پیورانیږي
نو څنګه وکم دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه درې کرته خو مو سرونه پې مات کړل
دا ځلې د تا سر مات یې تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کی
د ما سر نو با سره وهی زه مې خپل سر نه ماتوم دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی نقیب الله لاروی موسکا احساس رڼا مرادی حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
خدای دستر قدرت زبر تفات یا کزار شکنا آئے زبر تفات یا کزار شکنا
time.